دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیو بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هر کلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې مې ترته د سیمې په اړه تازه مهم راپورونه راوړي دي، او د دې ترڅنګ ولیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د راپورونو له مخې اسرائیلو پر ایران حمله کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر سیمه ییز کچ د ګډو هڅو اړتیا ده، او په ډیره اسماعیل خان کې په وسلوال برید کې د کسټمز ادارې 500 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید جواب دی چې تهران د تیر اونۍ په پای کې پر اسرائیلو کړی وو. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل پر 19 سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شوې ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښوول شوې دي. دولتي خبري ایجنسی ارنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي، خو نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواک توګه پر ایران د اسرائیلو د حملې خبرونه نشي تاییدېدای، او اسرائیلو یې هم په اړه سمدستي ډول تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتای شي. د تېرې اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونه بې پیلوټه الوتکو او توغندیو برید وکړ. اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته ناکام کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د وینا پر مهال پر زیاتېدونکې ناامنۍ اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. زرداري د چا نوم وانخیست، خو وی ویل چې ګاونډي هیوادونه دي په پاکستان کې په بریدونو کې د ککړو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده، او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته پټنځایونه ورکړي دي، او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ٹی ٹی پی هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی چې بلوڅ بلتونپالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو پر اساس دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 500 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوې دي. د ډیر اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازیګر مهال په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې 15 کارکوونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلی چې پکې یوه 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته په درابڼ کې د وسلوالو لټون لپاره عملیات پیل کړي دي. د ګمرکي چارو د ادارې پر ګاډي د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خیبر ضلع پولیس وایي چې پر یوې ودانۍ د چاپې پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې یو لسی وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، نن سهار د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي سرتیرو بېګا ناوخته د ځنو مطلوبو ملزمانو د نیولو لپاره د جمرود په غونډي سیمه کې پر یوې ودانۍ چاپه ووهله چې هلته یې له وسلوالو سره نښته وشوه. دی وایي چې په نښته کې د پولیسو یو سرتیری او یو ځایي اوسیدونکی ژوبل شول چې د پېښور حیات آباد کمپلیکس روغتون ته یې انتقال کړل. چارواکي وایي چې ولسی وګړي امین شاه وروسته په روغتون کې سا ورکړه. ده ونه ویل چې هغه ملزمان په کوم طور مطلوب ول، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو لټون روان دی. اخوا د امین شاه د کورنۍ غړي وایي چې د هغوی په ودانۍ کې هیڅ ملزمان موجود نه ول، خو د سی ټی ډي سرتیرو ورباندې بې له اجازې چاپه وهلې ده او هغه بېګناه مشر یې وژلی دی. د جمرود سیاسي او مدني فعالانو پېښه غندلې ده او له چارواکو څخه یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د راول پینډی په لوبغالي کې د اپریل شلمې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ شلوره سیالي بې نتیجې پاتې شوه. هغه سیالي د باران له وجې خورا وځنډېده او منتظمینو پرېکړه وکړه چې لوبه 5 اوورو ته ورکمه کړي. خو شاهین شاه افریدي چې پر خپل دویم بال یا توپ د نیوزیلند ټیم رابینسن وسوځاوه، نو باران بیا پیل شو او لوبه لغوه شوه. د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د 5 شلوورو سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د خبرونو پای. مشال راډیو ته وګیا زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او مشال راډیو اپلیکیشن لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده. داسې ښکاري چې دا د هغه بېساري هوایي برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیل کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شوي ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښول شوې دي. دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرائیلو د حملې راپورونه نشي تاییدېدی او اسرائیلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرائیلو د حملې خبر تر هغې 4 ساعته وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترینګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 14 ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بی پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیلو ویلي ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیلو د ایران د بېساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښوولې وه، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې ځواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار له مخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال راډیو ته وګیاست. یو بل خبر چې لما سره دی هغه داسې دی چې راپورونه وایي چې په کراچۍ کې یو ځانمرګي برید شوی دی، او په دغه ځانمرګي برید کې یو کس چې دی چې پرایویټ امنیتی ساتونکی بلل کیږي هغه ژوبل شوی دی. او چارواکي دا هم وایي چې په حمله کې 15 جاپانی وګړي چې دي هغه محفوظ پاتې شوې دي. دا چې څه پیښه شوې ده په دې اړه باندې تفصیل راته له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکړي. نیاز علي، سهار په خیر، که معلومات راته راکړي.
پامیر صاحب سلامونه. نن سحر د کراچۍ ښار په لانډي مانسره کالونی سیمه ده چې دلته د بهرنیانو یعنی جاپانی وګړي وو چې دوی په یو ګاډي کې د کراچۍ اقتصادي زون چې یادیږي هلته روان وو چې په دغه سیمه کې به ځانمرګي برید شو. په دې برید کې د پولیسو چې کوم ډی آی جی دی لږ شپه وړاندې اسفر محسر د ایسټ ضلع ډی آی جی دی هغه پولیسو سره خبرې وکړې او هغه دا دعوه لري چې ټول ساتونکي چې کوم دي هغوی حمله کړې وه چې په یو موټر سایکل سپور ګاډي چې دی د دوی جاپانیانو د ګاډي سره جنګېدلې او په دې ځانمرګي برید کې ټول 15 تنه چې کوم دي هغه محفوظ دي دا دعوه لري. البته یو دغه حمله کوونکی او بیا د دین وروسته دی وی چې په دغه گاډي دزې شوې دي نو په دې دزو په مقابله کې یو بل حمله کوونکی چې کم دی پولیسو وجلې دي یعنی دوه حمله اونکی وجلې شوې دي چې دا غوي ډډ باډي یعنی اور سره نورو د دریو زخمیانو باډي یعنی دا وخت د کراچۍ جنا روغتون ته چې کم دی راوړي کړل شوې دي. درې زخمیان چې دي دا د هغه گاډي سره چې د پولیسو په گاډي کې روان یو امنیتي ساتونکو و چې دغه گاډي سره په امنیت لپاره روانو یو راهیږي چې په دغه سیمه کې اوسړې اوسېدو په دغه ټایم کې تیروتو هغه هم زخمی شوی دی. اوس د پولیسو د رینجرز واکونو چې کم دی په ګن شمیر کې راغلي دي او دا ځای چې په کمزه کې دا حمله شوی دی دای په خپل قبضه کې اغستې دي او دلته چې کم دی نوري پلټنې کوي. دا جاپانیانو چې نن سحر د کراچۍ د یو مقامی هوټل نه وتیو او روزانه به هم دوی په دې غاړه باندې تیروتل د کراچۍ اقتصادي زون چې کم یادیږي دوی هلته کېدل چې الته د جاپانیانو سره نور هم غیر ملکیانو فیکٹریانی دی روزانه التکار لزی په مانسره کالونی سیمه کې پکې دا
بریک صحیح یعنی د پولیسو په وینا باندې دا 15 واړه محفوظ دي او ځانمرګې چې دی هغه د برید پر مهال ځانمرګې کړی دی هغه مړ شوی دی او د دې ترڅنګ بیا وروسته وسلوالو پر دې ګاډي بیا ډزې کړې دي چې په هغې کې د دوی یو ساتونکی و هغه ژوبل شوی او دوه نور ولسي وګړي ژوبل دي.
جی پامیر صاحب، هم داسې ده او پولیس دا دعوه هم لري چې د دغه ځای نه دوی یو کڅوړه چې کوم دی موندلې ده چې په هغې کې لاسي بم چې کوم برید پې کېږي هغه بمونه او ورسره نور چاودونکي مواد هم موندلي
او پولیسو
تر اوسه رسنیو ته نه دي ښودلي.
صحیح، پولیسو چې دا د ډزو خبره کړې ده چې بیا په ګاډي باندې ډزې وشوې نو د دې نه وروسته وسلوال تښتېدلي دي که نه؟
پولیس دا دعوه لري چې دوی دا شک لري چې د یوازې دا دوه وسلوال نه وو چې یو ځانمرګي برید وکړو بل د پولیسو په ډزو کې چې کوم دی مړ شو د دې سره نور هم کسان وو. دوی د سیمې لټون شروع کړی دی چې دوی دا اندېښنه ګڼي چې نور خلک د دوی سره هم وو خو تر اوسه ځینې پولیس دا وایي چې نور نه وو صرف دغه دوه تنه وو. البته د پولیسو یو اس اس پی دا وایي چې دوی اندېښنه ګڼي چې نور کسان هم وو او د دې پیښې تر اوسه چې کومې مختلفې ډلې دي چې په پاکستان کې داسې بریدونه کېږي هغوی ذمواري ګڼي نو تر اوسه د دې برید ذمواري لا چا نه ده منلي.
صحیح، ډیره زیاته مننه نیاز علي، خوشاله اوسې او په دې اړه باندې چې نور تفصیلي نو تاسو بیا هم زموږ اوریدونکو ورنه خبروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې پر زیاتېدونکې نامنې اندېښنه ښوولې ده خو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګري یې د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دی وایي پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسئله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بیلتون پالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمهواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت یې د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 مادې د درېیمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اتشپېته کلن آصف علي زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې پخوا ټویټر نومیده پر محدودیتونو اندېښنې ښوولې دي. په هغه هیواد کې حکومت پخوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولي دي، خو دا ځل د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنیزو شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نور د ګلایاز په رپورټ کې.
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومیده محدوده کړل شوې او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومته په وار وار غوښتنه کړې چې دا بحال کړي، خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، نو ځکه یې ورباندې بندیز لګولې دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14 په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوي دي. د دې مخکې هم څو وارې د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهاتو له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوې وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسټو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی ہے، رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
تو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے، خدا سے ہم نے شکے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسا میں خبری کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مه استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغې جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13 مشال لري ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته یې ومنله. دوی ویل کچره دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلی شي.
حکومت یہی چاہتی کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ
حکومت امدا غواڑی چے ٹویٹر ہا خبر لری کری چے دوی فرض دی کچری حکومت امدا سوچ او فکر تا دوام ور کوی نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیسبوک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر اتمه ټول ټاکنې وشوې. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چارو وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی وو. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار هله کېږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم دا زکہ چی حکومتو نزی رازی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا دا ریاست بیانیی چی زڑی و ناسمی وی نو دا ٹولنی زور سنی و راتگ روس تا دا دی دفاع کولو کی ناکام شوی دی کلا چی حکومت دا خبر کئی چی دا دا حیواد دا امنیت خبر دا نو پا ایکس پان دا سی خبر شروع شوی وی چی پکی دا ریاست بیانیا پکی چلن شوی وی خو ریاست دا و خبر و زوابولو کی ناکام شوی او بیا ورتا دا ملی امنیت تا دا خطر پا نام پلما جوڑا کڑی او پر آغی بندیز لگوله
وہ پھر اس چیز کو نیشنل سیکیورٹی کا نام دے کر بلاک کر
هارون بلوز یاد کړ چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کول صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18 بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشیر حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیز شبکه دې زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل 13 مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خدا خبر غدا ده چې د پاکستان د پرایم منسٹر آفس شي یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سم چې ده ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي افیشل ورژنز چې ده په دې باندې اپلوډ کړي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنٹ ده خلک ټول او سم چې ده ایکس استعمالې. نو زما په خیال دسی قسم کی چې کوم ریجیم چې ده هغه یو ټوټالیټیرین اسپیکټ چې ده لارډ سینو هغه ځان خوشاله ولو د پاره په دې باندې پابندی لګولې شي. خو زما په خیال کې مطلب چې ده هغه پبلک ته ایکسس چې ده ورو کاولیا نو دا غي څه فائدہ چې ده هغه نشته ده.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دری چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوری ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
په اسلام آباد های کورټ کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې د اورول شویو فیصلو پر ضد د درخواستونو اورېدنې روانې دي. های کورټ په یو قضیه کې د نوموړي د سزا پریکړه هم ځنډولې ده نو ځکه یې وکیلان باوري دي چې هغه خای ژر له زندانه خوشی شي. یو شمیر شنونکي هم ګڼي چې خای خان له امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت سره تر روغې جوړې وروسته آزاد شي. د پاکستان پوځ البته په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. ځنې نور شنونکي د عمران خان د خوشی کېدو په اړه د هغه د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو څرګندونې ردوي. راشد خټک له اسلام آباد.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانه په مقدمه کې اورول شوې سزا اسلام آباد های کورټ ځنډولې ده او د نورو سزاګانو خلاف ورکړل شوو درخواستونو اورېدنه دوام لري. د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې هم دته ورکړل شوې سزا خلاف درخواست اورېدنه هم په آخري مرحلو کې ده. د عمران خان وکیل راجا سلمان اکرم ډېر په باور سره وایي چې دی به ډېر زر له زندانه راخوشي شي. د عمران خان بل وکیل بریسټر ګوهر چې اوس د تحریک انصاف چیرمین هم دی په تیرو څو ورځو کې په بیلوبیلو موقعو دغه دعوا وکړه خو تجزیهنګران او نور وکیلان د دوی د دعوې په اړه بیل بیل نظرونه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دولتي رپورټر ملک اسد وایي چې په ډېرو مقدمو کې د قانوني نقطو خیال نه دی ساتل شوی نو عین ممکن ده چې های کورټ هغه سزاګانې ختم کړي او د عمران خان د زندان نه راخلاصېدو لاره هواره شي. دغه توشخانه مقدمه په مثال ورکولو سره مشال ریډیو ته ویل
یہ بڑا دلچسپ کیس تھا جس میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور سزا بھی ایسے ہوئی تھی کہ جو
دلچسپ پیسو چې عمران خان ته پکې سزا ورکړل شوه. په دې مکدمه کې هغه ته دفاع موقع نه ورکړل شوی او سرکاري ګواهانو د جرح حق هم نه ورکړل شوی. د احتساب عدالت جج محمد بشیر سزا ورکړې وه، خو داسې ښکارېده چې هغه سزا ورکول نه غوښت. هغه د دې مکدمې نه ځان خلاصولو لپاره پر رخصت لو درخواست هم ورکړې وه، خو بیا یې مکدمه واورېده او سزا یې ورکړه. ما دا ټوله مکدمه کتلې ده او د اډیاله زندان په خصوصي عدالت کې به جج بشیر داسې ښکارېدو لکه له ډېرې مجبورۍ چې ناست. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی و چې د عمران خان د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو دا وی د باور وړ نه دي. البته عمران خان د اسټابلیشمنت سره د روغ جوړو نه پس را خلاصېدای شي.
د روجې د اخیری هفته چې و پدې کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور راغی دلته اډیالا جیل کې د پارټي چیرمن عمران خان سره ملاقات وکړ او واپس سیده لاړو د کور کمانډر ته سره د کابینې ول ته بیا لکه هغه سره پښمنی پورې ویلې کیږي چې ناستو نو سبا ډیسکس کول او څه خبرې به وینې. دی چې کوم دا ګنګوسی دی او دا چې کوم داوی دی ته هم د څه قسم خبره تقویت ورکي.
بلخ په کوټه کې قانون پو او تزینګار همایون کوسی ډوکیټ وایي چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره روغه جوړه شوی و نو دومره سخت بیانونه به نه ورکول.
عمران خان زما د څه خیال دی چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې راوځي و سم نه غواړي که هر څو باور ورکړل سي دوی زما د خیال چې باور پروت ولي. عمران خان چې تاسو د جیل سره بیان ورکړي دی باقاعده دغه نومه خستې دي کنه د فوج د مشر او د دې خلکو غبرت نومه خستې دي چې دا خلک ما وژني اسما خلاف سازشونه روان دي نو د دوی ترمنځ خو دغه نه دی سوې زما نه دی خیال. البته دا دی چې کیسونه ډېر کیسونه کمزور دي د کېدلې سي خدا دی سيجر راوتل ماته د نشکاري چې ما خان دي د سيجر راوز یو څه وخت خلا اخلي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم وایي چې د عمران خان خلاف مقدمه کمزوري او په سیاسي بنیادونو جوړ شوې دي. کول زندانه زر خلاصېدلې ګران
ماحول غني ریلاکس شه دي لیکن هغه باوجود هم عمران خان هغه سټانس ته یا چې هغه حکم موقف ته هغه سټیل چې کوم دی هغه ډېر سترانګ دی. نو سوشل میډیا باندې یا د عمران خان وکیلان یا بعض هغه پارټي لیډرز یا ورکر هغه دا خبره کوي چې عمران خان ریا کیږي نو دا چې کوم دی دا خو ظاهر ده خپل ورکرانو یا د خپل پالټای د مورال بوست کول لپاره دا خبره کوي او اغیا چار ساتل غواړي. اغیا دا چې عمران خان په موجوده حالاتو کې چکم دی اغه ډیل چکم دی اغه ډیل کې ورته تیار هم نه دی او بل خبره دا ده چې اغه چکم دی کنه ریهای اغه انټرېستډ هم دومره نه دی.
عمران خان ته د اسلام آباد احتساب عدالت په 28 جنوري د توشخانی په مقدمه کې 14 کاله سزا اورولې و چې وروسته اسلام آباد های کورټ وځنډوله. دغه شان د عدالت په مقدمه کې هغه ته 9 کاله او د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې 10 کاله سزا ورکړل شوې ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو هغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویاند بیګا مشال راډیو ته ویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې اکثر افغانان د درملو، خوړو او سرپنا په څیر د اساسي اړتیاو پوره کولو وس نه لري. د اسمت ساروان رپورت.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاء الدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي.
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجوده لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورونیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ هاي غني شوه او پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو، دارو، درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د مهمو خبرونو لنډیز. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل پر 19 یعنی نن سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شوي ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښوول شوې دي. دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرائیلو د حملې راپورونه نشي تاییدېدی او اسرائیلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د وینا پر مهال پر زیاتېدونکي نامنې اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 500 کارکوونکو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. د ډېره اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازیګر مهال په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې 15 کارکوونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلی چې پکې یو 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. په درابڼ کې د هغې حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر ضلع پولیس وایي چې پر یوې ودانۍ د چاپې پر مهال له وسلوالو سره پنخته کې یو لسی وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، نن سهار د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي سرتیرو بېګا ناوخته د ځینو مطلوبو ملزمانو د نیولو لپاره د جمرود په غونډي سیمه کې پر یوې ودانۍ چاپه ووهله چې هلته یې له وسلوالو سره نښته وشوه. دی وایي چې پنخته کې د پولیسو یو سرتیری او یو ځایي اوسیدونکی امین شاه ژوبل شول چې روغتون ته انتقال کړل، خو شاه وروسته په روغتون کې سا ورکړه. اخوا د امین شاه د کورنۍ غړي وایي چې د هغوی په ودانۍ کې هیڅ ملزمان موجود نه ول، خو د سی ټی ډي سرتیرو ورباندې بې له اجازې چاپه وهلې ده او بې ګناه مشر یې وژلی دی. د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوور سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د راولپنډۍ په لوبغالي کې د اپریل 20 سیالي د پېښور پر وخت د ماخستن پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیل شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیز ادبي او فرهنګي خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت دی. په خبرونه کې مولا افغان شاعر زمزمي غزل سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کړې دي. غزل د میدان وردګو وسیدونکې او د طب محصله ده چې شعرونه وخت پر وخت په رسنیو کې خبرېږي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. داونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوان شاعر زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم د شی به وصل دی. زمزمہ جانې تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ستړي مش
امیر سکتاس ته د مشال را جوړولو کار کوم کوریدم کو د خپل سلام نه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو ک د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکې.
خاډي خوالینه زمانو زمزمہ غزل تخلص کوم از میدان ورته بلای توسیدم کې چوس مخال په کابل کې ژوند کوم او د تی پانځه محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د تی پانځه محصله یاسته، خو د ادبیاتو سره هم شوق لري. نو زما شوق چې وز ژورنالیزم سره و، نو زه تی تلانړم. نو څنګه ست ادبیاتو سره شوق او تی تلاړل؟
زما امیر سپتوال رښتې خوښوي. هم زما طب خوښ و هم مې ادبیات خوښ و. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم، مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم اتیب په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. اتیب سره مې مینه او زما کورنۍ هم تیب خوښو، نو بیا مې تیب شروع کړ او همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه اوس؟
اولک رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه، هغه شاعري پخه شاعري نه وه، نو هغې ته زه شعر نشم ویلی، خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي، ځکه چې وخت زه دولسم ټولګي کې وم چې ما د شعر لیکلو پیل کړی وه. ان هغې مخکې مې هم لیکه، خو هغې ته زه شعر نشم ویلی. کله چې زما شعر پوخ شو اوس هم زه خپل شعر ته پوخ نشم ویلی، خو بیا هم ښه دی څه نه څه ګزاره کوي. خو مخکې دا تقریبا څلور یا پنځه کاله کېږي چې زه شعر لیکم.
څنګه پخېږي دا شعر؟
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروري وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ، هغه څه چې ضروري وي د یو شعر لپاره، کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سوکی یعنی مطالعه ډیره وکړي، مشاعرو ته لاړ شي یا لاړه شي، یا سوکی ستاسو په خیال باندې کومې لارې دي چې په هغو لارو باندې مزل وکړي چې بیا د دې شعر چې وي پوخ شي؟
ښکاره ده امیر صاحب، کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي، نو لومړی باید د مطالعه وکړي، په شعر باندې ځان وپوهوي، بیا کې غونډو کې اشتراک وکړي او له خوښو شاعرانو دا مشوره واخلي. نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي، په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره. خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي، خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده. مشورې اخیستل، مطالعه کول، دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ، شعر زده کیږي که نه؟ دا یو خدایي استعداد دی، بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي امیر صاحب، ځینې دي زده کړه کوي مطالعه کوي، نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي، مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره، نو بیا شعر لیکي. او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده، نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي، چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي. او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، خو تر زما په نظر باندې تر ډېره پرې زه باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي، صرف لیکو لوست کولی شي، دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړې وي، ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی، بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بله برخه کې کار کوي.
صحیح. او کرا شو شیر ته په ټولنه کې، مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي، دا د خزو کار نه ده کنه، مثلا دا وي د سړو کار دی، دا د خزو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي. شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ، خزې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي، الله راته مور وایي، پلار راته کلم سندره، ماته نه ده ویلي، کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي او سړي ته
پړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي حتی چې یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سان دا وایي کنه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د خزینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی؟ او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ؟ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سر
میرمنی ٹولی کی پتاری سر سندری وائی سرو کی نتا میرمن دیتا ٹول تجنا کو یا میرمن لوری ویشی دی چه دیر وقت یا تا دیر اکتوبر یا دیر تاریخی دی دا لنده ولسی ادبیات سرو کی نو دا دیره دی میرمنو لقاویل شوی دی چه دیره میرمنو خپل تار پلنده یو که دیر آی وقت رخیص پیدا چه دیر قوی و عالی و بهترین لنده یو لکلی دی چه همدارنگا میرمنو شایری هم کرده دا دیر پخا شاعری کرے گا لکن نازو آنا شو ہم دار پوسنے شاعر شاعر شیرو نہیں لکھے دی نو یواز دینارینا بہت یواز دینارینا شاعری ہونے کی میں شیر یواز دینارینا لگا رہا تھا لکھوالی دینا وہ لگ پا رہا تھا میرے منی ہم اکول شیرو نے لکھا مگا دتی مگا
غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي خو استاذ شاعری به هم اوریدونکو ته وړاندې کو نو سمو انتخاب کړی ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې وا به ورو خوان به کی ستاسو غزل باوریدون کی هم ووري
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوی مړل انتخاب وکړم هلی می خاورې شوی مړل انتخاب وکړم وخت تاسو به نه کړی وکړي خراب وکړم
اها
زما ته سات تور کې دو ملند بیا شروع دي زما د سات تور کې دو ملند بیا شروع دي بلونګینه به قلم به کتاب وکړم
اها
چهرا یو ملامتی به پچان منلا تاس کلی راته وکړي به جواب وکړم
واه
او هغه چې دیر پسې دستر کول کنجونو ګوري هغه چې دیر پسې دستر کول کنجونو ګوري هغه شی به وکړم خوده کلا عذاب وکړم او د بدمستانو ته خمار زړه زمزمه موس د بدمستانو د خمار زړه زمزمه مو اس چې د ځوانۍ جام ته را وستم شراب وکړم او زما د ذات ته ورکې دو ملنډې بیا شروع دي بلونګینه بې قلمه بې کتابه وکړم تمه د خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی غزل دی استاذ په دې غزل کې د اوس مهال پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورای ښکاري د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی نو داسې شعر چې کله لیکي په خپل به هم حتمن تاسې خپه کوي نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس
بالکل امیر صاحب ولې نه کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه د ټولنې د محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کیږي
صحیح در ته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیار ده که اوس په دغه حالت کې مې اوس رڼا شته ده
که رښتیا وایم امیر صاحب تاسو غونډې مې نه دي نیول شوي چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې وایي مشورې سره واخلي دا غونډې بیخي درول شوي دي نه کیږي بیخي خو بیا هم دوی کولی شي چې ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي څه وکړي چې وایي دا مبارزه په کار ده باید وایي کړي خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول دا له نږدې نه بېخي کمېږي زه چې په پلان زمې نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډه کېدله جنکو کېناستله
صحیح مخامخ غونډه کمې شوې
ده بس ترې نه خبره یم موږ یو ادبي موږ یو آنلاین ادبي په هیله
لرو دا پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکی غونډه کمې شوې دي نو آنلاین یا پر لیک مشاعری یا غونډه څومره ممکنه دي په افغانستان کې د نن یا د افغانستان نه بهر
دا پدې باندې تر اوسه کوم مانیات نشته دی ځکه چې موږ یو ادبي په هیله لرو تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره موږ نه یو مخسوي کولای شو په ډیر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو په شعرونو باندې خبرې وکړو کره کتنې وکړو شعرونه وړاندې کړو نو دا آنلاین ډیر ښه مؤثر تنظیمېدلی شي آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېرې شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي خبرې کوي
دغه بهیر چې و میرمن
بهیر خپل یو بل سره تبادله کړو
دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډې به درلودلې اوس په آنلاین باندې خپل خپرونې لري یا غونډې لري تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان
په فزیکی ډول نه یې مطلب ګډون مې نه دی کړی یو خو په خپل درسونو مصروف وم او بل د څه خاص ډول د کورنۍ له خوا مې اجازه یې راکول کېده نه راکول کېده خو ما نه جوړتي چې از بزګر د دې کې څکه چې زه په خپل درسونو مصرف کوم او د دې خبرې جوړات هم را سره کومونه نشو کولای نو زه نه یم مطلب یاده به په هیڅ د مرمن او د دې په هیڅ نه یم مطلب او په آنلاین ډول مشترک کړای دي
نو دا آنلاین مشاعره یا ادبي بهیرونه سمره غټور غنی تاسو خاص کر د مرمنو د پاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنوي کې هم ډیر فعال وي خو
ډیر زیات غټور او مؤثر تمامېږي بالکل دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدلی شي ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي په شعر باندې په کیسه باندې کره کتنه کېږي نظریات یو بل سره تبادله کېږي هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه یې اورو په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي تجربه کارې مېرمنې په کې شتون لري چې کتابونه یې چاپ شوي دي نو دوی خیو پوی که زینه پر نصر زینه پر شیر دیر چه وقت نزده که که امیر سر
صحیح دیر امانه ندرانو آوری دون کتا سی مشال ردیوی مجلی تا غوگی استه داونه را سرال کابل شایر زمزما غزل ملمانه دا تا افغانستان دا میدان وردگ و سیمی سر تعلق لاری و سیگی پا کابل که پا تیب که ازده کده کده دی او مونگ سرال واتساب پلار ملګری شوی دا نو د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر موردونکو ته وړاندې کو که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره
بالکل ولی نه مسره شعرونه شته دی امر صاحب سبا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم
مهرباني خون به وکي
یو کی چې خوښ مو شي
ارشاد
غزل داسې دی چې وای نه ته خوب مانیشته نه ورزی چاته خوبونه نه د خوب مانیش څنګه ورزی چاته خوبونه دلته خپل خپل عادت اوري موسمونه حیف دی چې عادت امینې نه پیژنې خلک حیف دی چې عادت امینې نه پیژنې خلک سترګې زما اوس هم دي نالو وست کتابونه او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې یاد څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې څوک د لاسا کړي څوک واوري پر یادونه او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه همدومره وامر
ډیره مننه ډیر ښکلی غزل دی او د یوې پښتنې دردونه ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا هڅنه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم. ډېری کورنۍ روشن فکره شوي دي، خپلو لونو ته چې دي هغوی نثر ولیکي، هغوی شعر ولیکي، کوم احساسات چې دوی لري پکې راوړي، نو اوس زمینه زیاته مساعده.
صحیح دمره ته وایي چې شعر تاسو
له خپل احساسات په خپل شعر کې راوړي.
صحیح دمره ته وایي چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه دپاره لیکئ؟ یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته؟ یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړئ ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړئ، لکه موخه مو څه وي؟ ولې شعر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپله شعر کله چې ما شعر ته مخه کوله، کله چې ما شعر لیکه شعر ته مې مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخکې کړو، نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل یا په ماشومتوب کې یا په ځوانۍ کې، تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو، نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته، ځینې خپل شخصي ستونزو ته، ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم، خفه کېدلم. به ما سره په دا سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل تا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم، یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه، یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده، نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم. سره یو دا احساس و، او بل ما غوښتل ما خلک وپېژنې. زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم، نو داسې بیا بېرته ولاړ نه شي
فکر کوي چې ستاسو د شعر انتظار کیږي. مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروي، ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوي؟ یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلي دي؟
بالکل عامر صاحب، زما داسې ډېری مینهوالې جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم، یا د دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډېری زما یوه ملګری همکاره مې ده، نو هغه ما ته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته رومن کړی ده، وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم. نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال.
صحیح، کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکي یا مسؤلیت بیا زیات احساسوي چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول، دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي کنه یا د شاعرې؟
بالکل بالکل، زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلې وي، زما د سترګو حال مې زه تل په شعر کې راخلم. داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کې راخلم او لیکم. کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوي زموږ اوریدونکي به خوشاله شي.
مثلا په قلم درته وایم هغه داسې دی چې د مطلع غزل دی، وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او تا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړي هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راټیټ شه، خپل عاشق دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډېر ښکلی غزل دی، ډېر خوندور غزل دی، او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې. نو استاد دې نوم پورې را یاد شو، نوم خو دې تخلص خو دې زمزمه دی، خو کله دې زمزمه هم کړې ده کنه؟
نامر صاحب اولی نه کله چې جنکی حتما د خپل کور کارونه کوي، یا اشپزخانه کې مصروفه وي د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي، ځان سره یو زمزمه تمن کوي.
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي؟
بالکل، کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی بیا زه زمزمه کوم، یا چا د سندرې په ډول ویلی.
صحیح، مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې؟
نه امیر صاحب، اوس خو نه کېږي، هغلته خو یوازې یم، نو که ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یې مو کولی سم.
صحیح، ډېره زیاته مننه. ما شوخي وکړه، ما یو ځل د دغه سره مرکه کوله، استاد ما اوس یاداشت نموز هغه رحیم غمزده سره، الله پاک دې وبخښي، نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي کنه، نو دا ولې وای نور هنرمندانو زما شعرونه نه ویل، نو ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله. نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه؟
نه امیر صاحب، دې پوښتنې سره زیاته مخکېږم. هر څوک پوښتي پاره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی که نه ده، نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی، یو تصمیم نه ورته لرم، ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو، نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي، خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی، خود سانسورې نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعره اتیا شعره داسې زیاتېدلی شي، او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي، خراب ما په کې نه دي ساتلي.
کله چې د کتاب چاپاو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه؟ دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات
یوازې تاسو مې ځان سره فکر کوم که ښه کتاب چاپوم بیا په څه نوم پرې کېږدم. ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته را نغلل، نو د یو دا نوم چې څه نه څه زما لپاره بد نه وم، زه به ستا زمزمه پرې کېږدم.
صحیح،
نو خو بیا هم دا خو د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی، خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی. فکر مې کړی خو چې خاص نوم مې مخې ته را نغلو، مې ذهن ته مې را نغلو چې زه یې په کتاب کېږدم.
صحیح، داغې ورځې په هیله چې یو نه ستاسو ډېر کتابونه چاپ شي، او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپو اثارو باندې. نو تاسو اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې همدارنګه د نارینه وو په بهیرونو کې تاسو خپله شاعري اوروئ، خلک یې خوښوي. او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو؟
ډېره مننه امیر صاحب، انشاءالله دا به زما په ژوند کې یو وخت زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته وړاندې کړم.
مننه. ما په تلو تلو کې پوښتنه وکړم، ویل تاسې د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه وو آنلاین په مشاعره کې هم تاسې راغلي واست، نو د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو هغه؟
ډېر ښه امیر صاحب، ما هم د نارینه وو په مشاعرو کې ګډون کړی ده، په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو، نو دواړه خدای شته ډېرې خوندورې مشاعرې دي، ډېرې عالي مشاعرې دي زما لپاره، د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی، هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما به شعرونه لوستل، دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدله او خپل شعر مې وړاندې که زما شاعري دوی واورېدله، نو زما لپاره دا دواړه مشاعري ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې، او لا نور وځلېږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه عامر صاحب د تاسو اوریدونکو زما خبرو نه خسته شوی نه اوسې خسته نه سې دا چې زما د خپل خبرونې لپاره وړو په للم زما لپاره د ویار ځای دی ډیره زیاته مننه کوم عامر صاحب
تاسو نه مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیول تر بلې ونی پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي بل ونی به د نوې ملما یا نوې ملمنې سره بیا تاسو په خدمت کې یو ترغې د ځان ډیر خیال ساتي د خدای په امان